سلامونه وخت په خیر د سهار اته بجې شوې زه صفی الله سانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم لومړی مهم خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي وروستي ورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جاني خیل سید کرم احمد آبا ډنډ پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاري کړي چې لکابلې د سرو مال تاوانونه پیښ شوي ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کابل د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداري ورکړې چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ ونه پلوري د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسیده دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو وسو افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول افغان اجان د اریانا افغانوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بيول شو او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغه هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول سکل افغانستان څخه 15,000 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډیر رای ترلاسه کړې هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سیشنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رای اته اتیا دي چې تر ټولو ډیر دي له دې وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وش په ترای لري دا لمرنه خزه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتا د روسیې لوري د توغندوی برید لکابل الکتر لګ درويشتنه وجل شوې او 25 نور کسان ژوبل دي د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د غبرید تصویرونه خپاره کړي په تصویرونو کې موټرونه لیدل کېږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني خبرونه مو واوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفت تر هلمند وروسته په کندهار زابل دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوی روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او اوبه باید جوش کړي وڅښل شي
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو په افغانستان کې ډیر خلک وژلي
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 خلاصه نمی شود
کندهار تا گنی هغه کورنۍ ستنی شوی چې کلونه پاکستان کې تیر کړي
د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی خدای دې بس په خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل کما بس دار کمزور
او د هغې افغانې د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي
نامې پدرم خپل کور
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پته کول نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند کندهار دایکندي زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغه سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي جزئیات په دغه ریپورت کې
د دې ناروغي له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند زابل دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیرش په ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی په خیال تر مست شوې دي د دای کندی ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیخي شي د هادو اسحالات او د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې حالت نورغانو مراجعه کړې و زمونږ روغتي پرسنل ته په مرکزی روغتون کې هم په روغتي مراکز کې کومې په سیمه کې وجود لري حالت خدمات باندې کړې دي او نورغان الحمدلله رخصت شوی دی خو دې
د زابل د امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په ولایت کې تازه د کولرا یو سلو شپېته نورې پیښې ثبت شوې دي
بیا هم په خوشحالۍ سره د زابل له بېلابېلو ولسوالیو څخه د سوري چارچغر شاجوی شارسپا او مرکز څخه نږدې یو سلو اتیا د ای ډبلیو ډي شدیدې نسناستې پیښې لرو
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دو تنو مړینه تایید شوې وه د دایکونډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي دی وی چې د دایکونډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي په دایکونډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده خو ګمان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي دا ناروغي څومره خطرناک ده د خپرېدو علتونه او نښې څه دي اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي
لبد مرغه د یو مرګونه ناروغي ده چې که یانن څوک پری اخته شي کېدلی شي اته له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي
د خبرېدو علتونه څه دي
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له اوبو کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناولې شوې وي خوړل کېږي رامنځته کېږي
نښې څه دي
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کېږي نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم پوتاشیم کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته سي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړي وڅښل شي ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وي کې
ټول نه مهمه دا ده چې یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوي، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې سفرخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وایشول شي، یعنی چای وچکل شي، او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وچکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی ګلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریجې په اوبو کې، یعنی اوبړنې جوش کې، یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي، هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي، او د مالګه تر څنګ د یو دوه قاشوغې بوره هم ور واچوي، چې په دوه شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ هغه خپل ضروري مایعات او په زمین کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبیعي خبر ده چې تداوی لپاره سیروم ضرورت دی، او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړه لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغۍ د خطراتو او د دې په اړه غږېده چې خلک په دې ناروغۍ اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګار نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر مې میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت داره چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډیږي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوي چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورنه کړه. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوي چې شیخ سردار ولی په یوه کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبر وو او د کورنۍ غړي یې د خسرګنۍ کور ته لېږلي وو. د ټکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننووت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې ده د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا اته بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لورې وژل شوی چې منظور یې داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنګ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزني څخه د دوو تنو د وژل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووژل او د پیشې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی و. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو ویشتي او وژلي دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی و. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان زرګونه کډوالي کورنۍ هیواد ته ستنې شوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي یادې کورنۍ د کډوالو د نړیوال ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپلو سیمو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال وختي زه ودوریا وسوم اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره. د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ته به خیر وي. ډېر خوشحاله یم وروره. خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی. خدای دې بس په خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دا راکم وروره. ډېر په تکلیف ډېر غزامت یې دا ژوند بس خوشتنه دغه دې نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل نورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره. د خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کلونه آباد چې د مجرتوب څخه وروسته 15-30 کاله سم آباد زه بېرته راوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې به د ټولو مسلمین چې دي د امیرین چې دي یا د ټولو مسلمین سنداجي پر دي ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی وسره پای.
زما نوم حیات الله دی. د زابل ولایت اوسیدونکی یم. د شل کاله هجرت ورسته د خپل وطن ته ځو. بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 14,000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وصفت سوي. بغیر صفت خو راغلي دي. خو صفت سوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین دریاست او د ایم سره چې کم صفت سوي دي تقریبا 14,000 دي. او ورځنی ډول د دیش ته ونې سي دراویا پرې حتی دا سوي دي چې دوه اویا او څلور او پنځه اویا ته هم رسېدلي دي. دیش سلویش پنځو شپته داسې
کڅ هم د کندهار د سپین بلک ولسوالۍ لاري هر ورځ لدی سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هوا د بهر ووزي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو اول بل ملالی بشیر واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سره غلی
انټرسپټ خپرونې د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د منیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوی چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استاذ الهان عمر انټرسپټ خبرونه تویلې اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوې چې وایي 40 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو له بیرې د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې له درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستاني اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یو 40 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لږ تر لږه 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال وروسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو د هغې افغانې ښځې له قصې خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوې وه اوس د خپلې کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم تبالک میفهمم ایره به شما میگذارم سرقم
د خپلې کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پتکل نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په وروستیو کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرې له یادې سیمې 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم وه چې وروسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شوه او له خپلې اصلي کورنۍ لرې شوه. د نوموړي خبره په دې کې سن پوهیدا تازه ځینی کسانو خبره کړي او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده. ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول خو په دې هم نه پوهیږي چې کوم معلومات چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړی وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم تبال کې
زه په یو نوم پوهېږم. که د غور قومونه وپېژني، یو سپین ګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي و زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د آهنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دای په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوم، چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیسته و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیسته و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی و.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و، او زهره آین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی لکله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دای اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمېر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنوم.
زه چې خبرونه اورم ډېره خفه کېږم چې افغانستان کې بېوزلي او لوږه راغلي او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېره خفه کوي، ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي، ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خود مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب،
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادونو غوارم چه مرسته بکری. دقا شانزل اسلامی هوادونو هم امدائی لدارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
دای وازی دناهید کسه نده. خیلی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که در پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه در کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه یوشمی رسنیو او در خوال رسنیو کارکونکو خبار کردی ول. ممکن ناهید وکیلی د خپل کورنۍ پیدا کولو ته هیله منوي، خو د ګیان ماشومان به یې یوازې او یوازې د قبرونو شناختې لولي.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولت سپګنۍ منځنۍ څپه باندې خبرونه لرو. ستاسو له پیغامونو
سلامون و مینو درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا درې سوه ورځونه را په دې خوا په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلي دي، البته له شپږم ټولګي څخه پورته. نو څنګه کېدای شي یو بند دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته هم مکتبونه نه دي تړل شوي، د وناسو پر مخ شپږم ټولګي نه پورته، نور په ټول افغانستان کې تړل شوي دي، دلته بېله حکمراني ده؟ آیا تاسو د پښتنه کړې ده د امارت له چارواکو څخه علت څه ده؟ په کوم علت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت دا یو پیغام لرمه تاسو ته. راډیو د لارې څخه چې د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کې په ولایګر دولت ورڅخه خوابه دی پر دا بیرغ باندې، حالان چې دې ته هیڅ تاوان نه کوي. یو ملي بیرغ دی، یو مشموله بیرغ دی، دا دې آزاد کړي.
موږ زه د مرجې ولسوالۍ د پساو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په پساو کې د مرجې د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کوم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکوي د مرجې ته بیا دلته راځي د راجا صاحب په اوزا کې او د سادلام ولې صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی. واری خو د علما ولې عزتیا کوي چې تاسو پر مرشد لا پیسې راسي دوی په اوزا کې هلته ناستې هغه ورغلي پر مرشد باندې یو د مرشد ملا امام دی دوه کسان نور مسکینان ورویستلې یا یتیمان ورولې دوی ورته وایي یو واری ورته وایي چې دغه دی تاسې دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دې کړی هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه دې ساتي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستي اورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات، زازیار، یوب، جانخیل، سید کرم، احمد آبا، ډنډ پټان او څمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې له کابله د سر او مال تاوانونه پیښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي سږکال تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. د بریتانیا د مالیې پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیتسا د روسیې له لورې د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. تر هر څه مخکې د لوی اختر د مقدس ورځو مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ په خیر او خوشحالي سره در باندې تیر شي. د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم ما تای روشن تاسو ته چمتو کړې او وړاندې کوم. درنو دوستانو، که څه هم دا خبره موږ څو ځله یاد کړې ده چې کله چې د خپل ورکسوي عزیز یا د کوم پیدا سوي هیوادوال پاکله پیغام را لېږي، نو لطفا لومړی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره او وروسته بیا د ورکسوي یا پیدا سوي کس نوم، د خپلوانو نومونه او د هغه کوم نشانه ذکر کړي. خو په دې وروستیو وختو کې بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکي دا کار نه کوي. یا دا چې خپل نوم نه یادوي، یا د ورکسوي یا پیدا سوي عزیز نوم او کوم نشانه نه یادوي، چې په هغه صورت کې بیا دغه پیغام بشپړ نه وي او دا ممکنه ده چې موږ یې خپور نه کړو. نو د مهرباني له مخې دغه ټکي په پام کې ولري. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو ژغونو بخپارو کړو چې د ځینو پیدا سوي کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا تو هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته یو خاص سلام. همدا وخت په خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش يم د ننګرهار ولایت او بیا د کامی ولسوالۍ څخه يم. روشن صاحب محترم، دلته ما ملګری یو کوچنی ماشوم پیدا کړی دی. دغه کوچنی ماشوم نوید نومیږي، د پلار نوم جاوید یادوي او د یادونې وړ ده. دغه کوچنی ماشوم سپین کالی دی، پخپوی سپلی نشته دی او په چپ لاس یې سات هم دی. نو دغه کوچنی ماشوم که د هر چا وي د مهربانۍ له مخې دی موږ سره په دې ټلیفوني شمیرو اړیکه ونیسي. پیل کې زه اتصالات شمیره یادوم، هم پی واټساپ شته دی، نو مشکل نشته که عکسونه د چا په کار وي عکسونه هم ورلیږم. زه اتصالات شمیره وایم: 0 98 99 15 شمیره یو یو در توایم 0 9 0 9 5 3 2 بلا اریبا یم تین شمیره در توایم 0 5 6 10 15 شمیره یو یو در تیاتوم 0 5 6 1 0 0 3 5 پای کی اطلاعات شمیره یاد واتساپ شمیره در تیاتوم 0 8 9 9 5 2 3 روشن سے محترم زمان دغه پیغام په بار بار نشر کا دکه چې دغه کوچنی ماشوم ډیر ژاړي او خپل کور یادیږي نو روشن سے محترم لتا څخه او بیا د ازادي رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا خو وختونه خې شي بي د الله په امان
سلامونه وخت مو په خیر زه تاسو خوسته یم له ګلابونو خایسته خوسته خایما دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې د شپږو او او کلونو ترمنځ عمر لري ترک علی پرتن دی میوند میږي دی وای چې د پکتیا ولایت ما نو که هر څوک په اړه معلومات لري او یاد دی وی یا پیژنې نو موږ ته په دغه شماره باندې زنګ وکي ام ټین شماره د 0 2 5 0 1 0 1 د شماره تکرار 0 2 5 0 1 0 1 روشان شماره د 0 2 9 0 1 0 1 د شماره تکرار 0 2 9 0 1 0 1 شماره یزل بیا وایما ام ټی ان شماره 0 2 5 0 1 0 1 روشان شماره 0 9 1 1 1 1 او که څوک غواړي چې دغه ماشوم وګوري نو د واتس اپ شماره ورته وایم 0 9 1 1 1 1 تر بیا ښه وختونه تاسو خوسته یې بای بای
سلامونه مې کې هلي احترامات روشن سه محترمه تا تاسو چې وخت د ازادي رادیو ته کې به ټولو خغو ته خاص سلام کوم وخت مو بخیر زه د ټلیفون په لیکه وصل شوم زه الحق امر خیل مو زه د کامې ول صالح ته زما یو دوست چې یو کوچنی پیدا کړی دی او دغه کوچنی یادونه کوي چې زه د لغمان ولایت ما او نوم یې نوید د پلار نوم ګل زمان یادوي نو که دغه کورنۍ زما غوري او یا خپل خپلوان نو مهرباني دی وکي ما سره په دغه ټلیفون شمیرې اړیکه ټینګ کړي لمړی تلاش مې راوایه ما پیپر وو اته بیا ته د سالور د پینځه د سپر بدري د پینځه روشن شماره وایم پیپر وو نه و پیپر شپږ پنځه شپږ نه او بل اتصال شمیره وایم صفر درې اویا دیارلس شپږ شپېته څلور سوه او اتیا دغه اتصال شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه اته اتیا څلور سوه پنځوس درې سوه پنځه دېرش تکرار یې بیا وایم چې دغه کوچنی ډېر ژاړي او خپل کور یادوي نو که زما هغه ګوري نو دغه شمیرې باندې د مونږ سره رومرو اړیکه ونیسي چې دغه کوچنی ډېر ژاړي او مونږ رښتې خبرې ډېرې خفه کړي وو صفر اووه اته بیا اته بیا څلور بیا پنځه بیا صفر بیا درې بیا درې بیا پنځه روشن شماره زده وایم صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه د ازادۍ راډیو څخه ډېره ډېره مننه چې دغسې برنامې برابرې کړي دي چې تر څو پکې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو خدای په امان ښه وخت
سلامونه روشن سه محترم تا تو هغه خواږه چې وګ دی آزادۍ رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام کوم همدا وخت مو په خیر زه در سره ګډونوال شم مقدس حیرانې مو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه يم دلته زمونږ یو ملګری یو ماشوم پیدا کړی دا ماشوم یادونه کوي زما نوم جلال د پلار نوم میرویس تری جامې پر تن دی توري سپلی په پخو دی په دې چپ لاس کې نشنو مریو زنجیر دی دا هلک تقریبا شاوخوا وکاله عمر لري نو کدا ماشوم د هر چا وی زور تخپل د ټلیفون شماره وایم مهرباني دی وکړي په دې شمارو دی زنګ وهي خپل ماشوم دې تر لاسه کړي روشن صاحب محترم شماری ورته وایم اولنۍ شماره تالات د 0 8 15 15 55 یعنی 0 8 2 3 3 3 3 3 3 بل روشن شماره د 0 9 8 2 3 4 5 یعنی 0 9 0 4 2 8 4 5 اتصالات شماره او زلبیا و ام 0 8 5 3 3 5 5 روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کی تاسو ته خو وختونه الله پامن
قدرمنو دوستانو دا وستا سو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د ځینو پیدا شوی دوستانو او خپلوانو په باب معلومات راکړیو ډیر مننه اوس په هم راسو او د هغو اوریدونکو پیغامونه به اگر سره واورو چې د خپل ورکو سو عزیزانو پلټنه کوي
السلام علیکم غلام حسن خان کوچای د لوګر ولایت نه تاسو سره په تماس کې ما او د ورکو عزیزانو ته ډیر سلامونه وایم او پس له سلام نه موږ یو عزیز د رمضان په نامو او پلاری سارګل نومیږي چې کام کوچان دي کوچانو کې سلمان خیل دي د لوګر ولایت د خروارو د ولسوالۍ مربوطاتو کې نه درک شوی د لکور نه نو د دوه درې ورځې کېږي چې دا کس نه درک ده له تاسو نه ډېر هیله لرو چې که هر څوک د دې هلک په عقله معلومات لري یا د ژوند یا د مرګ نو په دې شماره باندې د زنګ ووهي 0 2 2 4 4 او بله شماره ده 0 2 2 او 0 4 4 2 او اخیری کې 2 نو د مهرباني له مخې د هر چا د معلومات کېږي چې د شمارو مې د زنګ ووهي او د هلک رمضان میږي د سرګل زوی دا په کمپو سلمان خیل ده او کوچیان دي السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه لالا لیونی هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ استاد سره پاړي کوي زموږ یو کلیوال ورک دی د بویدلا په نامه دی نو تقریبا دا یو نیم کال کېږي چې اوس ورک دی نو پاکستان ته بیولی وو د تداوی دپاره نو هلته د یو ځای مېلمانه وو نو بیا هغه ملګری دي د مریض ځینې تښتېدلی وو نو مریض ځینې تللی دي نو که چیرې چا ته په دې اړه معلومات دي زموږ سره شماره تماس ونیسي 0 8 9 5 8 3
سلام علیکم زړی ټول کارکونکو او ریډنګ سلامونه وایم ما یو دا کار زیری دا وکاله کیږي اتم کالی شروع دی چې دا اگر کسې څوک یې امریکا ته تللې دي څوک یې چیرې تللې دي نو معلومات یې نه کیږي چې ټولانه نه دي د زینمې عمران دی د زینمې او مصطفی دی یو عمران دی دا کار چې معلومات کوي په دا شمیرې دي اړې کوونې سي 0 1 0 0 1 2 پنځه نه اته شمیرې زر بیا 0 1 2 3 یو 2 5 9 7 کرای کومه د کونار دی سا پې دی کوم
سلامونه ګلونه احترامات روشن سه محترم تاسو کوم چې سو وخت د ازادي رادیو ته ټولو ته ځانګړې سلام کوم امدا وخت هم په خیر زه د ټلیفون لیکې ترالم خالد ارمان يم د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې يم زه تاسو سره یو پیغام شریکوم چې زما د تر زوی چې د دالک نوم کامران د پلار نوم رضوان د کابل ولایت کې نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي نو د همدردۍ د مخې موږ سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګه کړئ 0 58 95 45 300.
سلامونه احترامات د ورکشي عزیزانو پرونی ټولو همکاران سره څنګه محترم تاسو ته شاکر زدران در سره د ټلیفون په کرخه لپاکستانه زما یو د کاکا زوی تاج محمد په نامه باندې دی 18 کاله شاوخوا عمر لري د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پاکستان ته په لاره ورک شوی دی که هر چا تم په اړه معلومات وي نو د اسلامي وجودو له مخې دې زما سره په لاندې شمېرو اړیکې ونیسي د ټلیفون شماره ده 0 5 4 2 3 2 3 6 5 0. شمیرا یو ځل بیا وایم 0 5 4 6 5 0 3 3 5 0. او بل شمیرا ده واتس اپ 0 5 4 5 8 5 2 9. یعنی 0 5 4 6 5 0 9. شمیرې زما سره اړیکه ونیسي او رشن شماره ده 0 9 98 42 2. یعنی 0 9 0 9 8 2 2. تاسو مننه.
سلامونه روشن صاحب محترم ته او بیا د ازادي رادیو او ریډونکو کارکونکو ته ټول ته خاص سلام وایم او وخت مو په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ورسوالۍ نه تاسو سره په ورکوشو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د خاله زوی د پلار نوم محمد دی نو هلمند کې نادره کشفه د دغه شخص په اړه که هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې موږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 3 10 14 499. 0 3 1 0 3 4.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خوږو ته یو خاص سلام همدا وخت په خیر. یو ځل بیا ګډونوال در سره حسیب الله خاموشیم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب زموږ یو ملګری په نوم د شاداب د پلار نوم ایمل خان دغه ملګری زموږ تقریبا 15 کال عمر لري او د ایران ته د تد پر محل نادرکه شوی دی. د دغه شاداب هلک پاړه که څوک معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. زه پیل کې اتصالات شمېره وایم هم واټس اپ پشته او په موبایل کې هم استعمالیږي. شمېره درته وایم 0 58 99 95 32. شمیرا یو یو درته وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. بل روشن شمیرا وایم 0 9 8 45 52. شمیرا یو یو درته وایم 0 9 2 4 8 5 6 2. روشن صاحب زما دغه پیغام په بار بار په کراتو کراتو نشر کا ځکه چې دغه زموږ ملګری پسې کورنۍ ډېره خپه ده او زوریږي. ولتا څخه د ازادي رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته داسې یو برنامه په لاره چولې تر څو موږ ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه خېشي وي. الله په امان.
سلامونه روحان صاحب محترم تاسو ته کوم او د ازادۍ رادیو ټول خوګو ته دغه وخت نو په خیر. زه خیال زلګي د ننګرهار ولایت لکامي ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. زما یو ګران ملګری چې ترڅنګ مې هم ولاړ دی هغه یادونه کوي چې زما یو راره چې نوم یې محمد ولد جاوید دی چې عمر یې نهه کاله پیروزۍ جامې پرتن دي او تور ګلګوتي ویښتان لري. د درې ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یعنی خیوي ولسوالۍ څخه نادرکه شوی. که څوک یې په اړه معلومات لري نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره په لاندې شمارو اړیکه ونیسي. زه خپلې شمارې هم وایم او بیا د ګران ملګري شمارې مې هم وایم. زما شمارې دي 0 5 3 3 8. تکرار یې وایم 0 3 0 5 0 3 3 8. روشن شماره هم وایم 0 9 8 7 3 5. یعنی 0 9 0 4 8 5 0. د ملګری امتحان شماره مې ده 0 8 4 8 9 10 8. یعنی 0 9 2 0 3 8. پای کی تالا شماره یو زل بیا وایم 0 3 0 5 0 3 8. الله دغه پیغام بار بار نشر چې ترڅو دغه کله ماشوم مونږ ته په لاس راشي.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیم د کندهار ولایت سم. سلامونه خیر جان تاسو ټول کډر مون اوریدونکو ته دغه وخت په خیر. زما یو دوست ورکړی ده رحیم الله دانش پنن نو کزما وزاوري زما سره چې په همدغه شمیره اړیکه ونیسي. چې زه شمیره ورته وایم شمیره 0 0 0 3 5 5 3 5. د شمیرې تکرار دی 0 5 0 5 0 5. او یا هم بل شمیره چې د امتحان ده 0 5 5 5 9 8 3 1 5. د شمیرې تکرار دی 0 5 5 8 9 یو دیش 15 شپېته. به خدای په امان.
زه مبارک سای د پکتیکا دی ولایت کې ما یو بچی ورکته جمعدات په نامو باندې څلور میاشتې کېږي سور د سو کلو ده. که په دغه شمیره باندې ما ته زنګ وکړي کلار چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي 0 1 1 2 0 5 1 1 9. دا بل شمیره ده 0 1 1 5 5 5 9 1 1. سلام.
سلامونه تاسو ته څوک اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. هیله ده چې تاسو به ښه وئ. د ورکو ځانه خپرونه او خیر پیل کړي. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی. اووه کاله عمر یې دی. عصبي مشکل هم لري. کار چا ته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زمونږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ. اتصالات شمېرې دي 0 8 9 11 9 10. او بله شمېره ده 0 8 3 5 6 5. شمیرې یو ځل بیا وایم 0 8 9 11 9 10. او 0 8 0 3 5 6 5. روشن صاحب خله ده چې زما پیغام بار بار نشرې کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي او خپلې کورنۍ ته وسپارو. تر بیا ښه وخت لوی علامت.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو مینه والو ته نور الله هجران مکابل څخه
زمنګ یو ورک عزیز د اکرام تنامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو ادی جامع پرتان نکار چاته پته یم ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیره سپر شپګاویا نه پنجوس نه پنجوس و سو شپاک شپته یعنی سپر و شپاک پینزه نه پینزه نه و شپاک شپاک یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات شمیره سپر اتاویا و سو اولس شپاک شپته نه سلویش یعنی سپر و اته و یاو یاو شپاک شپاک سالور نه بلا د انټینس میرا سپر واویا نه اتیا وویش انځه سوا درې دیش یعنی سپر و و اته نه دوا و انځه درې درې نو واتس اپ میرا لګیان ته غواره نو په ټلیفون کې انکاریږي سپر شپګاویا نه پنځوس نه پنځوس
محمد اساق افغانم له کندهار څخه طاهر روشن صاحب زموږ یو دوست ورک شوی دی نو مساج پانه شو وروسته نن دې پیدا شوی نو تقریبا هغه دې څلور میاشتې زمیاشې پرس پدې طاهر روشن صاحب دا پیغام لا ورواچو او ډیره مهرباني به څنګه پیغام را نشر ک د اسمه ولا په نامه دی د کندهار څخه درکه شوی دی نو چې اربع مسلمان تر معلومیه مز ما سره دې پر دې چې پنيش نه را باندې اړیکه ونیسي دا به دا نمبر افغان دې نشم را وایم سپر و سپر اته درې درې سپر نه دوا پنځه بل اتصالات شمیره ده سپر و اته یو یو سلور سلور نه شپږ دوا شمیره بیا ځل بیا لا ورته وایم سپر اویا درې اتیا دېش نه سوا پنځه ویشت بل شمیره سپر اته اویا یوولس سلور څلوېښت نه سوا دوه شپېته
درنو اوریدونکو مننه چې تر دې ځای مو د نن ورځې دغه خبرونه را سره واورېده په دې هیله چې کوم راکسوي عزیز مو پیدا شوی وي او یا هم ستاسو د ورکوسو دوستانو په حق لا کوم چا کوم څه اوریدلی وي نو تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو ستاسو سره له پامانی کوم ښه ژوند او ښه شپه مختمو ګلونه
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115
گرم ندے یار گرم ندے ملنگ جانا چتا نو پی جندلے یار گرم ندے جرگی میں ڈیرے اکڑے ہو اشنا نا منی دیر حلت جرگ شو دہی چائی نا
Thank you.
سرگشوده.